پر میزبان شماست. فریبا جان خوش آمدین.
ډیر مننه کوم درنو دوستانو خبرونه ته به هم ستړي مسی. کابل کې د سهار اته بجې سوې د سنو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د هدافي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون ماښام د ښځو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني په یو وسلوال برید کې ووژل سو. د دې لړۍ د ختمېدو په هدف به د کورنۍ چارو وزارت د پروګرامونو په اړه هم واوري. خو د خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. سرکې د مهمو خبرونو سرچې کې د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو ترکه لګولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لای و اندونیزیای پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه وادهڅي او استایل. او د ایران مرکزی بانک وای د امریکا متحده ایالاتو منلې چې د هیواد کولای شي په هغه پیسو چې ایران له هیواد بهر لري د دې واد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو ترکه لګولې. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځمه ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه تړنې په جدیت سره روان دي.
موږ د نیکزاد شپ د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړی او مخصوصا موږ بخش کشفي مسؤلیتونه لدی چې سرنخ موږ پیدا کړی د وربند کار کو کړه چې یو مثبت نتیجه ته چور شو ان شاء الله شریک به کو در سره او کار په جدیت روان دي.
رحمت الله نیکزاد د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخته د خپل ماشومان او د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې وشل سو. د دې وژنې پراتر وسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لای و اندونیزیایي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې او واستایل. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې شغلی اتمر پرون پنځمه په کابل کې د اندونیزیا له پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی او وکتل. شغلی کالا ویلي چې اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ایز اجماع درمنځ کولو هڅه کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کیږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې وویل چې له پاکستانی چارواکو سره د طالب مشرانو لکتونو ورسته داسې ویډیوي تصاویر خپره شول چې دوی خپل پلویانو ته د وینا پر مهال په دې هیواد کې د طالب مشرانو له حضور څخه پرده پورته کوي. پاکستان ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی له سفر ورسته پر خواله رسنیو په خبروسو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د قطر د دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دی او په جګړو کې د ټپیسوي طالبانو علاج په دې هیواد کې کېږي. زموږ غلازه د رادیو اوري. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې دغه هیواد کولای سي په هغو پیسو چې ایران له هیواد بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولې دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبر وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلې چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. کرملن وای د امریکا له خوا د بندیزونو غواښته په پام سره د نورد استریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځانډ احتمال نه ردوي. د کرملن وایاند دیمتری پیسکوف پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د امریکا د بندیزونو هدف د پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسې شو. خو هغه زیاته کړې چې روسیا او اروپایي شریکان غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره د پروژه بشپړه سي. نورد استریم 2 نلیکې روسیه گاز د بالتیک سمندرګي لاري سیده جرمني ته لیږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلې او ویل دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیه د ډیر اتکاله کبله ګواښي. د نړۍ د کاتولیکان کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسی هم په بیوزلۍ کې زیږیدلی و. د کرسمس جشن هیڅ کله داسې نه و منځل سوی ځکه سږ کال د کورونا وبا د سرایت مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې لسلو لږ کسان او د بیلابیلو مذهبي رتبو لرونکو محدود کسان حاضر ول. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یو ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیره ډیپلوماټانو او شاوخوا لس زره کسانو په ګډون منځل کېدل. او د مالدویا نوې ولسمشري مایا ساندو لوړ وکړه. میرمن ساندو چې په اروپای ټولنه کې د مالدویا شمول غوړي پرون د دسمبر په 23مه په پلازمینه کشینیوف کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې لوړ وکړه. اته 23 کلنې مایا ساندو د امریکا په هارورد پوهنتون کې درس ویلی او په نړیوال بانک کې د اقتصاد متخصص په توګه کار کړی دی. هغې د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې یووالی به راولي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو لرو. په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په دوام د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني ووژل سو. خو د افغانستان د کورنیو چار وزیر د دې وژنو د لړۍ په اړه وایي
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موږ په امنیتی سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی.
په داسې حال کې چې ارګ د 95% دولتي مامورینو د بایومیټریک کې دوه خبر ورکوي د ډیجیټلیز د کړو یو سازمان په انلاین ډول خلکو ته شونیز پروګرام پیلوي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کاله ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیدو په توسمو خلک دي.
اروپای ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه او په دوهمه نیمه کې د کور کلی په پروګرام کې د کتاب لوستلو پر اهمیت راغیږي.
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډیر مړاوی دی. تاسو بلابل لامل نه وینئ. خو موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو ترڅنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو.
نیمه نړۍ پروګرام اوریدو ته هم بلنه درکوم. لازادې رادیو سره اوسئ. د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني تیر ماشام په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال بریټ کې ووژل سو. د میرمن کوهستاني وژن په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ تر ټولو تازه پیښه ده چې د ټول هیواد په کچه یې اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې نور جزئیات اورو.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون مخام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستاني په کاپیسا کې په یو بریټ کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیه قومندانې ویان شایق شورش لازادې رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی د شزو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصایا ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید اسوه د پیشو د امنیتی ځواکونو ترڅلنی لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال بریټ کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رره ټپی شوی دی. د دې بریټ مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه کوي او د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې دایمي اور بند تلاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغان فعالانو په نخښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړ کړي دغه ساحه راتنګ نسی. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اور بندې وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستاني لبریت یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې وژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یما سیاوش او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملالا میوان په جلا جلا بریدونو کې وژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی پرون پنځشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونه وکړه.
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل موږ په امنیتی سکتور کې په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پرتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولای شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولای د دې وژنو په وسیله د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو د بشري حقوقو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفي وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پانه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانی غوښتنه تکرار کړه او وی ویل د ملکی وګړو هدفي وژنې په ډېره چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
دوستانو د هدفي وژنو په اړه مو واورېدل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین د وروستیو هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان دښمن په دې وروستیو ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نقشه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له افغان دولت سره د مذاکراتو په حال کې دي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې په خبرو کې د دولت طلایي کرشه د خلکو کله لوري د زعامت ټاکل دي نه د کوټي شورا او نورو شوراګانو. په دې زما همکار راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د مدافعینو په ملي کانفرنس کې په دغه هیواد کې ورستۍ ادبي وژنو ته په اشاره ویل د افغانستان دښمنان د ډیموکراسي زړه د بیان د ازادي د قانون د حاکمیت انتخابات او بشري حقوقو هدف ګرځولې دي.
هدف اصلي یانن این است چې
د دښمن اصلي موخه دا ده چې لومړی د خلکو ترمنځ د وحشت او ناهیلۍ موج خلق کړي او په دویم پړاو کې زموږ د ټولو خلکو او دولت ترمنځ تفرقه او واټن رامنځته کړي او موږ د یو بل پر وړاندې ودروي. دریم دا چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کړي او یا د سولې پروسه له ټپه درېدل حالت سره مخ کړي.
سره له دې شاغلی دانش د کومې ځانګړي ډلې نوم نه دی اخیستی، خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بیرته پیل سي. د افغانستان د ولسمشر مرسیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونه بندیانو خوشي کولو سره سره خپل حسنیت ثابت کړي او هیله مند چې طالبان د ټیټي کچې په شوارونو ورکولو سره به د سولې د بهیر پر مختګ مخه ونه نیسي او د دوهم پړاو مذاکرات په پیل کې به هم په اجنډا باندې توافق وسی او هم به په لومړي فرصت کې عمومي وربند پلیسي. شاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلام وار ورستاړي د ورکولو غوښتن کوي. په داسې حال کې چې په خبرې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال مورلا سالی د ملګرو ملتونو په موډل ناسته کې په کابل کې ویل د خلکو له لوري زغامت ته نیول او د سولې راتلونکي احتمالي توافق د دې دولت طلایي کرشه ده.
زغامت باید ولس وټاکي، نه د کویټي شورا، پېښور شورا، د اهل او اخت شورا، پلانې شورا، قومي شورا، د مصالحینو شورا یا هم د مخایرینو شورا. زعامت باید د ولس فرد فرد وټاکي. موږ په دغه ټولو کرخو ولاړ یو.
سرزینی خط
شغلی سالی ټینګار کوي چې مرګ او زندۍ کول له هغه غوره دی چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل سي. دا په داسې حال کې د چې بین الافغاني مذاکرات د دسمبر پر 12 په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوه. د دواړو لورو مرکچي پلاو له 2 میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارو سره توافق ته ورسېدل. د دواړو لورو مرکچي هیئتونو د تیرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د جنوري پر 15 او یا هم د جدې پر 16 د مذاکراتو د توافق اعلان وکړ. د مذاکراتو د توافق لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د لا بحث کول ویل سوي دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
سم شخلا زده رادیو اوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دې هیواد 95% دولتي مامورین بایومتریک سوي دي. د جمهور ریاست مرستیال وایند فاطمه مورچل وایي د روان کال تر پایه په دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکړې لړۍ هم الکترونیکي سي. په ورته وخت کې د هیر افغانستان په نوم سازمان د فیسبوک له لارې شونیز پروګرام پیل کړی چې په ټول افغانستان کې به خلکو ته په آنلاین ډول ډیجیټلي زده کړې ورکوي. نور حال اعظم همکارا کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د جنیوال کانفرنس وروسته الکترونیکی حکومت ولی د دې حکومت لمړی توپ دی. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه اړوند ادارو ته د ځنګړي میکانیزم د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند فاطمه مورچل وایي په دولتي ادارو کې تر دې دمه 95% دولتي مامورین بایومیټریک سوي دي. اغلی مورچل دا خبری د ډیجیټلیز د کړو د پروګرام د پرانیستی په غونډه کې وکړي او زیاته کړي چې د بایومیټریک ترڅنګ دولت هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د دولتي کارکونکو ماشونه هم د الکترونیکی سیستم لالاري وار کړي.
جمهور در نشست های متعدده که در
ولسمشر په دیورستی اونۍ کې مختلف ناستو کې وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې تر څو خپل فعالیتونه او د معلوماتو ورکړه ډیجیټالي کړي او ډیجیټالي حکومتداري سره مرسته وکړي.
حکومتداري ډیجیټالي کومک کنند.
په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د ډیجیټلیز د کړیو کلن پروګرام پرانیست. د دې سازمان غړي دنیا سنگر د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل دا پروګرام به د فیسبوک په ملتیا په ټول افغانستان کې خلکو ته ډیجیټلیز د کړی ورکوي ترڅو د ډیجیټل په برخه کې د خلکو ظرفیت لوړ سي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کال ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیدو پرتو سیمو خلک دي. د دې کار د سرته رسولو لپاره به موږ له مختلفو رسنیزو شبکو او تلویزیونونو څخه کار اخلو.
د هیر افغانستان د معلوماتو له مخې په مجازي ډول د دې ډیجیټلیز د کړو دې پړاو کې $10,000 لګښت راځي چې هغه به هم د همدې سازمان لخوا ورکول کیږي. په 2010 میلادي کال کې هیر افغانستان د سازمان په توګه په رسمي توګه کار پیل کړ. دا سازمان تر ډیره د ټولنې پرمختګ او ډیجیټل سیستم د پلي کېدو طرحې عملي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 4 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلی سي. له احمد شیبر څخه به وورو چې نړیواله ورځپاڼه د افغانستان په اړه کوم مسایل راخستې دي.
د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه خبریال جی پی لارنس چې د افغانستان ورغ پیښې څاري د خپلې نوې خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي هغه سرتیرو چې په افغانستان ورغ کې په جګړو کې برخه اخیستې ده د تویل دي چې د نشټو په وخت دوی داسې فکر کاوه چې په یوه داسې جګړې بوختي چې روښانه نه ده او انجام واضح نه دی. ورځپاڼه لیکونکی لارنس د پخواني امریکایي عسکر بن برادي د سرتیرو پام کوي په نوم کتاب ته اشاره کوي او څرګندوي چې د اکسونو په دې کتاب کې برادي هڅه کوي چې له ترهګرۍ سره د امریکا د نږدې شل کلنې جګړې تجربې د زړو منل شوي اصولو له مخې له خلکو سره شریک کړي چې څوک پکې اتل دی، څوک پکې دښمن دی، چا ګټلې، چا بایللې. لیکوال وړاندې لیکي دا کتاب سرشمنه د دوهم ځل لپاره چاپ شو او عکسونه داسې ښکاری لکه یو جدول چې ظاهري تسلسل پکې نه مراد شوی. مثلا په یو عکس کې جنگلی پر یو کور روان دي، په بل کې پوځان سودا اخلي، یو ځای سرتیری پر تختونو پراته دي، یو مړی تر ټوکر لاندې دی، یو پوځي له پښو سره لوبه کوي. د لیکوال په باور دا داسې کتاب دی چې لوستونکو یې پښتنو ته هڅوي. ګارډین رسپانډ بیا د افغانستان د وی پولیس په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو له مرګونو بریدا روغه وتلې او وایي چې زه له جګړې ویر نه لرم. رسپانډ لیکي د سهار لوو تیرې وي چې په کابل کې پر هغه موټر چې سبا سهار پکې سپره و ډزې وشوي. د شیشو له ماتې دو سره د ډګرمنې سهار څلور کلنه لور چې له دې سره په موټر کې و پوچی غوښوه، دې د خپل لور سر لاندې کړ. په مخکنۍ چوکۍ کې باډیګارډ وویشتل شو، موټروان هم ټپي شو، څلور پنځه تنه د موټر په لور ورمخته شول. دې د خپل ساتونکي ټوپک واخیست، پر برید کوونکو یې ډزې وکړې. ورسپانه وړاندې لیکي چې څو بلاک هاخوا د سار میړه ایمل زکی خپل مشر زوی ښوونځي ته په مخه کړی و. د خپل میرمنې ټلیفون ته دستي زنګ ووه، میرمنې چې ټلیفون واخیست لا هم ډزې کېدې. هغې ورته وویل چې ټپي شوې ده. په کابل کې د امریکا شارج د افیر راس ویلسن د برید وخانده او د پیښې په وخت د څیړنو غوښتنه کړې وه. په سپتمبر کې څو اونۍ مخکې تر دې چې دا حمله وشي، د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړ چې افغان میرمنې د افراطي ډلو د برید له خطر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې له حکومت سره کار کوي یا له افغان وسلوالو ځواکونو سره. ګارډین بیا لیکي روان کال په افغانستان کې پر اتو ښځینه پولیسو ورته بریدونه شوي دي، لکه پر سهار چې وشو چې له دې ډلې شپږ وژل شوي دي.
اروپایی ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داس حال کې کېږي چې له وویشت اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې اووه ورځې پاتې دي. په دې اړه د راپور تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپل ګډو اهدافو ته رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن واندرلن په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلېچنه وه، خو پایله یې یو ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یو ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپای ټولنې ووته چې د وټلو بهیر یې نږدې یو لس میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپای ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای و. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپای ټولنې د برتانیا د پوره وټلو هرکلای وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معاملې زموش په اړیکو کې چې کله ناکله ستونز مني او پیچلې وي، د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپای ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې موافقې لمخه د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو لګولو، سهمیو او نورو خندونو څخه چې لګښت د دواړو خواو لپاره 2 میلیارډو تر رسیدو هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملی کېدو مخکې باید پر روانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپای ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخت به په موقتی ډول نافذ وي.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونه په ترڅ کې درته نور اونیس پروګرامونه او راپورونه هم لرو. اوس په خوست ولایت توسو چیرې چې د ژمي پر اتلو سره د خوست له مختلفو ولسوالیو څخه لسګونه په لرګیو بار موټر د دې شرط تر ازي او لدې ځای د هیواد نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره انتقالېږي. له خوست څخه د کابل په شمول بیلابیل سیمو ته د سوان لپاره د لرګیو د لیشت په خوست کې ځنګل وهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خوستیان له ځایي ادارو غواړي چې د ځنګل ځنګلونو د وهلو مخه دی ونیسي. زما همکار په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی چې د لرګیو د آرې یو ماشين په ځخ پایلېږي.
تا د خوست خار په شمالي برخه کې د لرګیو پټال کې د هغه ماشيني اړیکه د چي شاوخوا څلوه کلن عمر دین پر لوی لرګي وړکوي څو خرڅلاو ته آماده کړی. عادل مرجان بیا لتیرو ډیر شو کلونو رئیس د لرګیو د خرڅلاو کاروبار کوي. د وی هر ورځ د خوست سربېره یوازې لدې ټل څخه لسګونه په لرګیو بار موټر او نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره ځي. لادم یو پختل چې د لرګي له کوم سیمو راځي او یا د سیمه هم در معلومه ده چې په خوای غنی ونی درلودې خوست په سپېره ځای بدل شوې وي.
د لاس مټر له شلبت له دیش به روایت کبره ده او تر مخ اوس د څور واده لکس ستوله کړای دی. شنه لرګي مقصد وایي مخ ځښنه خمه خای وایي ځکه چې وچ خو مخنشته دا صغر نشته مخته جګه جګه ونه اوس دا وړې د پرسر ونی.
عمر دین وای په ځنګل لرونکو سیمو کې د میولرونکو ونو لکه د زنګوزي یا چرمغز د ونو د وهلو د مخنیوي لپاره قومونو نغی ټکلی خو نور ونې لا هم وهل کیږي. د خوست د مرکز اړوند گلزارہ قسمه د اوسیدونکو بسم الله جان څخه بیا پولیسو په شنو ونو بار موټر لرګینی ولی لدمه او پختل چې ولی لرګي وهلو ته مخ کړي.
ځکه وایو چې می وطن کنه غاز چاتل صدلای دی نه بجلی چاتر صدلای دی پیګه هیڅ شی نشته مجبورای نه. دا خو بیا ټول امری ولای سړن امړ تا شی وشن دی ونه د هیڅ پیدا نه لري.
د دې ولایت د کرن ریاست مسولین هم د شنوونو د وهلو لاملونه بیکاری به وزلی او د چپریال پړه په خلکو کې د ما په هوی نشټواله بولی. د دې ادارې رئیس حفیظ الله شانوري ازادي رډیو ته وویل چې د زنګلونو د پریکولو هغه لړۍ کنټرول کړي چې یو وخت ډیره په چټه روانه و. د نوموړي په وینا اوس شنه ونه یوازې په هغو سیمو کې وهل کیږي چې ډېرې لری پرتی دي او د افغان امنیتي ځواکونو له واکس څخه وتلې دي. خغل شنوري وایي په تیرو دوو کلونو کې 1500 خرواره هغه لرګینی ولی چې د خلکو له خوا په ناقانونه ډول وهل شوي. پر دې سربېره د خوست د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو رئیسمنی چې لا هم کابل او نورو ولایتونو ته له دې ولایت څخه د هغو لرګیو د انتقال لړۍ روانه ده چې په ناقانونه توګه د دې ولایت په ځنګلي سیمو کې وهل کیږي.
ځنګلې قطع کېدل په ټول افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، خصوصا د خوست په ولایت کې. دوه کاله د مخکې موږ د دې مشکل سره ډېر جدي مواجه وو. قومي تړونونو په اساس باندې او د یو تعداد د ځنګل د احیاء مجدد د پروژو په تطبیق سره اوس ډیر زیاته کم سوي ده.
د خوست د کرن ریاست مسولین وایي د ولایت یو لک او درې څلوېښت زره هکتار ځمکه په ځنګل پوښل شوي او د هیواد یو لک ګڼ ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنه ده چې کدوونو پرې کول همداسې دوام وکړي نو د کرن ریاست هغه پلان چې وایي د ځنګلونو د وده لپاره یې ګڼې پروژې پلان کړي او د تطبیق چارې روانې دي بے پایلے او دا ولایت باندې ژر د کم څنګه لرونکو ولایتونو په لیست کې راشي.
ستاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د کورن څخه غوښتنه مو په دې شکل سره واچ دا الکترونیکی تفکری توري دي ټول سالي ته فارغ شي ځکه چې خلک مشکلات لري نش کول چې مرکز سره چې دیږي او کې مرکز الکترونیکی تفکری د طرفه لري پر موږ غواړو چې دا الکترونیکی تفکری مراکز یا د فاتیر به په سالي ته فارغ شي ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او دا تفکری په برخه کې لږ سہولت رامند شي. نور مخنی سم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. زه کلیواله شنا د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي مارنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راست کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. نو دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک یې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. نو پر دغه لاره باندې دغه ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نوزاد روډ تر مانده دی. هغه پل پروس کا نه بل کا جوړ شو. داغت دومره کیفیت خراب چې په غاون کال باندې وګورې او در سره کې مخ وکي زماد ازادي راډیو سره د اخیله ورځو ته په ډېر درناوی او احترام سره چې د زعفر او مظلوم ملت زغ پر ځای ورسي یو سلام ته احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسې ازادي راډیو او ریډیو سنو په دې سره ورسېدلو نیمه برخې ته په کابل کې 8:30 دقیقې دی یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دی جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځم ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي خو نور جزئیات یې ورنکړل رحمت الله نیکزاد د دوشنبه په ورځ په یو وسلوال بریټ کې وژل شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو انډونیزیایي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه واد هڅې وستایلې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بی ثباتۍ د دوام باعث کېږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې ایران کولای سي په پیسو چې د هیواد بهر لري د هیواد وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو غوښته په پام سره د نورد استریم 2 نلې کې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي دوستانو اوس به هم یو بل راپور واخلو مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه تبرسم د افغانستان د امیرختي وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته له سفرونو ډډه وکړي په دې اړه زموږ همکار راپور ته پام وکړي
څلور ورځې وړاندې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کورونا وایروس د ټیسټ منفي پایلې سند ورسره نه وي لا تورخم نه بده تیرېدو اجازه ورنکړل شي د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هر ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي جناغا د ننګرهار او بختیار ساپای د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لارې غواړي پاکستان ته ولاړ سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اوس د عام روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي دغه وزارت وایي په هرو 24 ساعتونو کې تر 24,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تک په موخه د افغانستان له پولو اوړي خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کورونا د 5,000 ټیسټونو ظرفیت لري د دغه وزارت مرستیال بیان نورولا تریکی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستانی چارواکو سره شریکه کړې چې د حل لاره ورته پیدا کړي له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایروس ټیسټ کول جبري وو
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
ها
اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو اونځي خبرونه نیمه نړۍ د دی اونې موضوع د زیګون پر محل د میندو عملیات کېدل دي، او دا چې د دغو عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو میندو نږدې 15% د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوي دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15% زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د میندو عملیات ډیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزرن سوي حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزرن سي.
ډاکټران امیدوارو میندو ته په کومو حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدي چې د ماشوم زړه په جریان ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په خط پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما اولې ماشوم و زه ډیره زیاته داریدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي د شپخانه د پیسو په خاطر وای چې عملیات شنه زه چې بل شپخانه ته بوتلم. نو هغه هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم ته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هغه و چې زه عملیات شوم، یو دوه ورځې بسترون شپخانه کې او عملیات می ډیر خطر شو.
دا دوه دیرش کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره را عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې د تور پیښ شوی وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو دا سیمیندې هم شته چې د ولادت د دردونو لویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي، او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه څو ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیګون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړی. هغه اوس د دریو ماشومانو مور ده، خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دا بل هغې واورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره سوم، چون زما اولنی ماشوم به هر چا به چې لیدلم ماته به یې ویل چې والا اولنی ولادت دی، دا ستونزې دي او مشکلات دي، زه به ډارېدم. بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفخانې ته. متاسفانه چې لاړو غو بیا څه ستونزه نه وه، زه عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. ای کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورمال ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنا چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو لویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي، چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشته راته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلي کې یو مېرمن وه، ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپا دی، ماشوم نه معلومیږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولای چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي، خو خوښ یې اجازه نه ورکوله. خوښ یې وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تعزیږي. از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی، کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ شوی و، دا مېرمن عملیات سوه. ماشوم چې کله راویستی هغه تک شین
د روغتیا وزارت د امارو لمخې سږ کال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,090,000 او 260 میندو اولادونه زیږولې دي، چې له یاد شمیرې نه 250,000 او 860 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمیرو لمخې سږ کال نږدې 15% میندې د زیږون لپاره عملیات شوي دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله د زیږون د عملیاتو 0.5% زیات اتوالی خی. خو دا چې د زیګون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواښ سره مخ کیدل شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیګون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویاند نورالله ترکینه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,100 بیا لدغه ماشوم څخه مړه پیدا شوی دی چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 348 خزینه وپات شوی دی چې دغه جمله څخه درې خزینه د سیزلن سیکشن لامل مړې شوی دی چې 4029 د ولادت څخه ورسته ماشومان مړ شوی.
امیدوار میندو ته تل ډاکټران د خو خوړو او کافي اندازه خوب سپارښتنه کوي چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خود ارواپوهانو له نظره د نورو ټولو روغتیایي ټکو سربیره یو امیدوار مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خدا چې رواني آرامښت دی وی امیدوار مور لپاره څومره اړین دی دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او خنور خپګان چې یو مېرمن یو امیدوار مېرمن ولري د ولادت په وخت کې مېرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو مېرمن کله چې ولادت پروسې ته را رسیږي بعضي هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې مېرمن رواني مشکلات سره مخ وي او یا خپګان ولري نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې د ولادت هغه نه تر سره کیږي. نو دی وخت چې مېرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې اکثره میندې په لیکو لوست نه پوهیږي او د مختلفو ستونزو له امله رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. خو هغه میندې چې د امیدوارۍ پر مهال کلینیکونو ته د معاینې لپاره ورځي د دې چانس لري چې د عامې روغتیا وزارت د اما پوهاوي له خدمتونو نه برخمن شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه زیاتوي.
روغتیا وزارت د زیګون په وخت د خطر د علایم مبارک عامه په هوای کوي او دا ادامه لري چې هغه 15 یا شپږ د خطر علایم هغه ټول مندې او ټول کورنۍ پاغې پوښي او کله چې په کورنۍ کې یو باردار یا حاملدار خزوی کدا علایم پکې ولیدل شي زر تر زر د کلینیک ته ورسی او دا 15 علایم د خونریزی لرل بعد د ولادت نه د تبل لرل تبادر لودل بعد د ولادت نه د ماشوب زیګون کې زند کې دل د لاس او د پوخو ډیر زیات پړسېدل د میرګي یا د بی خدای حالات په حاملګۍ کې په یو خزه باندې راتلل دا غد خطر علایم دي چې دا بونګه مندو سره شریکو.
ترانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبيعي زیګون تر ټولو ښه او ډاډمن زیګون دی. خو کچیرته د ستونزو له امله یو مور طبيعي زیګون و نه شي کړای نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیګون عملیات اړین دي. دا چې د زیګون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري د دې په خبرو کې به یو اورو.
نوم می نورشان نورانی ده او د خوست ولایت اوسیدونکو يم. ډاکټران د دې لپاره زنناوی عملیات کوي چې خپل زده کړې پکې کوي.
زمانم نوید ولادت د پکتیا ولایت اوسیدونکو وس ولایت چې د خځه همدا شفخانه ته ورولې ډاکټران زیګون لپاره عملیات کوي ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې.
زنا سیمایم د چاره قمر څخه بعضی خدي مشکلات لري یا طبي ستونزې لري زما په نظر باید عملیات شي.
په افغانستان کې ډیره مېندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبيعي زیګون دنیا ته راوړي. په تیر بیا د امیدوارو مېندو کورنۍ تر ډیره عملیاتو ته زړه نه خکوي. خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یو مور طبيعي زیګون نشي کولای او کوم حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې وي مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي دا به په دې مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمې جبرخیل د نسایي او ولادي ډاکټرې فريدي امرخیل سره کړې ده.
اغلی امرخیلغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدواری مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي؟
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کېدای سي د ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، یعنی قلب ضعیف سي، او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خانې ته بوزي. او بل علت دا هم کېدای سي چې سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصلې نه سي، یعنی کېږي چې مور مخکې لغه اوریزي کړې وي یا هم کوم بل مشکل درلود، سر وخت داخل د حوصلې کېږي یو تعداد حرکات باید اجرا کړي، اما هغه په هغه حالت کې سر دغه حرکات نه سي اجرا کولای چې مور د اتاق د ولاته مخ په عملیات خانه رواني کی.
د میندونه د امیدواری په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ لخوا دا څومره ضرور دی؟
موږ فامیل ته دا ویلای شو چې یو مور په حالت حمل کې یو استرس لري، هغه یو تشویش لري ځان ته، که دا میندو ته صحیح رستګي ونسي، یعنی د دوی مراقبتونه صحیح ونسي، امکان لري دوی په بعضی امراض په نامه د ډیپریشن هم یادیږي، د امراض ته مخه کی. په دې لحاظ هغه مور ته ضرورت لري باید همغونه د نگاه روحی نه دی مراقبت وسی، فامیل باید غی سره ښه چلند ولري، او په قسمت د غذا کې هغه مواد غذایی د مین ته ورکړي چې هغه د پروتین، ویتامین او آهن زیاتر ولري. د خاطر چې هر امور ضرورت لري، هم ځان له خاطره باید وینه جوړه کړي، وضعیت هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کړي.
ځینې میندې چې د دردونو د نز غم له وجې عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي، دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه له ځانه سره لرلی شي.
دا چې ځینې میندې په خپله خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولی نسي، کېدای شي دې ته یو طبي حالت ویل سو. عملیات هم د دوی کدای سي سادهوي مشکل ونه لري، اما پس له عملیات هغه مشکلات دوی پیدا کوي. اول خو چرپ دی حوصله ده چې دوی میدان ځان چرپ پیدا کا، پس لغه دوی نور ولاتو ته مشکلات په وجود راوړي. مثلا کدا بل وارو غوړي چې دا نارمل ولاتو کا، امکان لري چې مخکې له وخت حمل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا نه ونسي کولای نارمل ولاتو کا. او بل دا خبره چې ډيري وخت په جرحه دي عملیاتي کې، یعنی وساحت عملیات سي، طبعا غلطه هر عضو د وجود ته التصاق کوي. مثلا کدای سي په داخله د ناست مور کې هر عضو چې ته موجود دی تل څاق کوي، په اصطلاح من کولای سو وای چې بل واره حمل چې دی مور وخص کېدای سي هغه ناحیه د جرحه کې هغه ناحیه د عملیات شوی ده، هغه حالت کې خپل پلاسنتا یا جوړه راسي د ته التصاق وکړي یا سريخ سي، په غل لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موجود کیږي.
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته ورسېدو کې چیرته د امیدواری پر مهال مند روغتیاي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونکړي، د لومړی عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې وننيسي، او مند سره د امیدواری په موده کې توتريخواله وشي، دا ټول د دې لامل کېږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي؟ او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې لیو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدلیو.
درنو دوستانو، کتاب د ژوند اساسی برخه ده، ډیر غوره ملګری دی، د تمدن ترمنځ د پولې حیثیت لري. ستر ملتونه چې د پرمختګ او د تمدن لوړو پوړیو ته رسیدلي غښتلي لیکوال او څیړونکي درلودل. د کتاب لوستل لیوال پکې زیات و. همدا ده چې سوکاله ژوند یې په برخه شوی او د فرهنګ له پلوه بډای شوی دی. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپل ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. او بالعکس، په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد فرهنګي او فکری میراث محو کېدل ښیي. دا ثابته شوی هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي:
د کتاب سره خو زموږ علاقه د هغې وخت نه زیاته ده، ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غورنیکه مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرودل، تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې د لرودل. خو د داخلي جنګونه چې راغله بیا کتابونه ټول تاره شو، ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه، یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته. د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي، هغوم د کتاب شوقین دي، همیشه چې کتاب پیدا کړي ماته راوړي. ازي مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول د کتاب لورګانې مې په طب کې محصلي دي، هغوی هم کتابونه لولي. دا شیخ خپل مسلکي کتابونه لولي، په څنګ کې نور کتابونه هم، هر کتاب چې خوښ شي هغه پلاس کې لولي.
د پوهانو په اند، د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسیدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجر دی، وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله، په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې حقله زیاتوي:
ډېر علاقه لرم. زه خپل وطن کې مې تقریبا د نام سم پورې لوسته کړې وه، بیا لاړم. مشکلات د یو سری جنګونه او دا مشکلات وه، بیا لاړم ایران ته. ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل، نو د لیک لوسته او د مطالعې سره مې ډېر علاقه وه. نو دا ځنه چې بیرته زه راغلم خپل کشور ته، بیرته ما د اوس سره نه مکتب شروع کړ، د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېر علاقه لرم، د همدا علاقې د خاطره مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم.
بلخوا درې دېش کلن رڼا بیا وایي چې هیڅ کله یې کتاب نه ده لوستی. نوموړي د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي:
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا آزاد افغانستان څومره خراب ده، او موږ مصروف یو. همدومره کار باید وکړو، موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، چې همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو، چې فامیل مصرف او خپل، او که هغه موږ په مطالعه کې څو ساعته موږ مطالعې ته وخت ورکو، اصلا موږ به دومره وخت ونه لرو. موږ اصلا ټول افغانان همداسې دي، فعلاً په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده، که موږ وغواړو آماده کړو. د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي، اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیر کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي، چې بیلابیل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې مسؤول زلمی شهباز داسې غږېدلی دی:
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسې بیلابیل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پانتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تصور ودلې وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، او د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي، هغوی نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کړي، زوی د پوهنتونه وتلی دی، څه په درد خوري ده؟ زده کړه څه په درد خوري؟ کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوي. دغسې مفکوره عامه شوې ده، د نه کار، د نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دا څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي:
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه مطالعه کول. کتاب لوستل معلومات ډېروي. کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي. کتاب لوستل چې مغز ته ډېر انکشاف ورکوي، په حال ساتي. مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډېروي. کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي. کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي کتاب لوستل یا په مطالعه کول سره مش کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسو. کتاب لوستل هنر د ژوند دی. کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبريالي او ناتک شکوي یعنی سخنګوي شکوي. کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کې لرو. مطالعه کول یا کتاب لوستل بایسته اعتماد یا پر نفس باندې کېږي.
امریکایي لیکوال مارک ټوین وای کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه، روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي. یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي. د کابل ولایت اوسیدونکو او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږیدلی.
بلا شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري، هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې. ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو، ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي. مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو. کتاب نه لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو. د افغانستان فیلی وضعیت په کتمګه کولای شو ګورو چې د کتاب نوایلو منفی اثر ډېر دی په زمونږ په ټولنه کې. ځکه چې موږ خلک ګورو منفی افکار ډېر لري، رواني وضعیت ډېر پرخاشګر دی. دا ټول د کتاب نوایلو اثر دی. هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته ور بخښي. کتاب وایل د ټولنې پرمختګ په اساس ګرځي.
250 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمی ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي.
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی. هر انسان باید په خپل ژوند کې کتاب ولولي. د کتاب لوستل د انسان ټول هغه کمبوتات پوره کوي. کتاب دی چې نن دغه جامع پیشرفت کوي. که کتاب نه جامع پیشرفت کولای نشي. ټول خلک باید کتاب ولولي، وړونه لوی تر غټه پورې ټول کتاب، اجتماعي کتابونه، سیاسي کتابونه، بالخصوص د خپل مملکت تاریخ، تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي. د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړی باید خبر وسي چې زموږ په تیرو تاریخو کې کوم قضایا ماته راغلي، چا خدمت کړی، چا خیانت کړی زموږ وطن سره. دا باید ټول ولولي. که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري. ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په ساعت باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنیو کې رایج کړو، لکه مو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي. دا او دې تورته پوښتنی زموږ همکارې پیوی مرکی کې ل ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتلی چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم. قریشی صاحب، څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنیو کې عام کړو؟
تر ټولو لومړی د کورنیو د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېر ضروری ده. سربېره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دي، د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان څخه نیول تر ځوانانو، تنکي ځوانانو پورې، ځوانانو پورې دا د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي. کچېرې مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه په شاخه باندې څوک راټولېږي، د دوی کار په مجموع کې د کاغذ سره ووسیږي، د کتاب د قلم سره ووسیږي، د مکتب څخه وي، د هغوی خبرې ووسیږي، دیني کتابونو څخه نیولې تر نورو ټولو کتابونو پورې. په هرې کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه، حتی د یو تاخچه کې ووسیږي چې 15 جلد ووسیږي. په طور د مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغیزمنتیا لري.
مننه کوم استاد. ځینې خلک لري وایي چې کتاب راخلم ماته خوب راځي، ځینې بیا وایي چې کتاب راخلم نشم ویلای خسته کې. ګما اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوري شي او کتاب ولبستل شي تر پایا؟
د تخنیکی خبر ده کده شي چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونه وسیږي، بلکې تخنیکی وسیږي، هنرمندانه وسیږي. یعنی د هغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د لپاره لنګه دي، هغه فزیکی نقطه نظر از نه چې د په کوم ځکه سره کې دي، په کوم ځکه کېنه، په کوم تاریخ کېنه، مخامخ فرض مثال د روشنايي وسیږي، له دې څخه خبراته محیط سره آرام وسیږي، غل مغالب ونه وسیږي، او له دې ځنه پرته هغه کتاب چې لوند خپوخ شوی وسیږي، کوم جلد وسیږي. دا ټول خبره د یو چا د مطالعه
سمر باندې اغیز دی
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید په غزه کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دې کې سره کم دی نظر باید ضرورت د کورنۍ ته نظر ودی ته ضرورت خپل امغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم په غزه کې موجود دی کنه نو کده شي چې د نور کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایح څخه هم استفاده وشي زه په تور مثال ګاندی په تل مدام ویلي زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم خو نور ته هم چې تاسو ولولې دا ډیره ښه خبر ده
استاد هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري کتاب سره مینه نه لري څنګه غوی تشویق کو چې غوی کتاب ته مخه کی
دلته مختلف لیارې موجوده ده د میتودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط کله چې یو چاته کتاب ورکوي په تور مثال د اطفال څخه نیولې د کوچنانو څخه نیولې هغه ته به چې زوی دغه د ولوس د قاعده د بغدادي دی ولوسل کنه د اتحاد لپاره موږ دغه یو قلم یا کتابچه راوړې ده په تور مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمه د او حاصل چې د حاصل معمولا په د کم سنینو کې تر دوش کلنې پورې به وشي د نه خدای دا په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ارزښونو څخه نیولې لدې څخه شروع کیږي تر کورنۍ پورې مثالونه ورته ورکړي یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره او څه تومنه لنګادې مغزي او مانوي ځینې وکړوي دا دونه مشکل کار نه دی نهایتي مواد به درته آماده وشي او څه هڅونه هم ورته پکار دی مثالونه هم په جامع کې پکار دی
دوستانو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرورې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا هي چاره